آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خپرونه کې په افغانستان کې د یو شمېر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبرې کوو. د اکتوبر له 10 څخه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسی له اختلال یا بشپړ خنډ سره مخامخ شوی دی. طالبانو دا کار د تیرونی د مخابراتي شبکو او انټرنیټ له بندیدو وروسته د انټرنیټ د سانسور په لړ کې کړی دی. د نت بلاکس په نوم ویبپاڼې چې په نړۍ کې پر انټرنیټ څارنه کوي، په افغانستان کې د آنلاین پلیټ فارمونو د فعالیت محدودیت په نوم په جدول کې شودلې چې د ټیک ټاک، فیسبوک، انسټاګرام او سناپ چټ بیلابیلې برخې هم مهاله بندي شوې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، ویسترن ټیلیکام، افغان ټیلیکام دولتي شرکت او حق نت نمونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو له مخې د ټولنیزو شبکو تخنیکي برخې لکه د وی پانو سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نښلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کې بشپړ بند شوي دي. یو شمېر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندیدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قبله لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینې ټولنیزې شبکې بندې کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د خپرېدو سبب کیږي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبانو حکومت د میزان له 10 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروبار یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کاروونکو، مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شو. ځینې طالبان وایي چې دا کار د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف ترسره شوی دی. په دې موضوع د خبرو لپاره د جلاوطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا او د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیورټی متخصص احمد شاه مهری زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هر کله وایم. لومړی بومیا صاحب، که تاسو اول یو څه لنډ د ټولنیزو شبکو په اهمیت خبرې وکړي، دا څومره مهم دي؟
سلامونه جناب سرون صاحب، تاسو ته، درنو کارکوونکو ته، د بس درانه ګډونوال ته، او همداراز د ازادۍ د څپو نه څوک چې موږ غږ اوري هغو ټولو ته درناوی سلامونه. هیله مند یم ټول به روغ اوسي،
سلامت اوسي.
ټولنیزې رسنۍ چې په یو زمان کې په افغانستان کې د خلکو د ویښتابه یا د ملي شعور د راپورته کېدو لپاره اغېزمن او درنه ونډه اخیستې وه، کرا کرا د نظام په تغییر سره دوی هم لکه نورې برخې د یو هېواد، یو ملت، کرا کرا په قربانګات یا قتلګات بیول کېږي. زه فکر کوم چې جمهوریت نه ورپغې خوا حکومتونو او نظامونو کې معمولا خلکو به داسې فکر کوه، انګېرنه به داسې وه چې په عام محضر کې یا په رسنیو کې غږېدا یو ډول رسمیت یا پروتوکولونه غواړي، او هر چا به هم ځان ته د دې وړتیا نه ورکوله چې دی عام محضر یا سټیج یا رسنۍ ته راوځي خبرې وکړي. د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره یا د دغه ټیکنالوژیک انقلاب په رامنځته کېدو سره او څپې افغانستان ته راورسېدلې، خلکو دغه تابو شکنی وکړه، دغه جرأت پیدا کړه چې دوی د خپلې خوښې خبر، د خپل فکر انداز جمهور سره شریک کاندي له ولس سره شریک کاله ملت سره شریک کاندي او زمينه دي او پراخ ناشنل ډیبیټ مساعده سولې په موضوعاتو بګرنو سوانانو نجونو نارینه او د خلکو ډیبیټونه به کول سره له دې چې په ټوله نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو له فضا نه ناوړه استفاده هم کیږي. ولې دا ناوړه استفاده په دې معنا نه دي چې د هغه مفید د ټولنیزو رسنیو د مفیدو استفادو مخنیوی دی هم وشي. زه فکر کوم دا به معقول دلایل نه وي، احساسي دلایل به وي. خو تر کومه حده چې په افغانستان کې موږ معلومات او اطلاعات اخیستي دي او خلکو راسره خبرې کړې دي، تر ډېره حده دغه د اخلاقي مسایلو یادول یا د منکراتو پښتو نشه د ټولنیزو رسنیو له خوا نه یو ډول یو سرپوښ ته چې په دې قضیه باندې کېښودل سه. موږ او تاسې د پخوا د جمهوریت په وخت کې یوه اوپن ټولنه د تړلو ټولنو په منځ کې وو. یوې خواته مو چین وه تړلې ټولنه، بلې خواته ایران تړلې ټولنه، اخوا منځنۍ آسیا هیوادونه د جمهوري په نامه د دیکتاتورشپ هیوادونه وو. افغانستان هم د طالبانو په راتګ سره مطلق د یوې دیکتاتوري نظام خاوند. دیکتاتوري نظامونو کې لکه څنګه چې شهروندان پکې رعیت ګڼل کیږي، ځینې عامه شیان هم د حکومتونو یا د حاکمیتونو مال ګڼل کیږي.
ډیره مننه بومیا صاحب. په عواملو بو چې ولې طالبانو دا کار کړی دی لږ وروسته خبرې وکړو. کور ودان سلامت اوسئ. مهری صاحب، له تخنیکي نظره د ټولنیزو شبکو بندول آسانه کار دی؟
سلامونه او درنښت شروان صاحب تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته
سلامت اوسئ.
د تخنیکی د پلوه د انټرنیټي شبکو بندول یا د انټرنیټي ویب سایټونو یا پلیټ فارمونو یا هم د سوشل میډیا پلیټ فارمونو بندول ممکن ده او اسانه کار دی، ځکه کم شرکتونه چې د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي په یو هیواد کې یا ISP هغوی دې ته لاسرسی لري چې په بعضي ویب سایټونو، پلیټ فارمونو یا اپلیکیشنونو باندې بندیز ولګوي تر څو د هغه هیواد یا د هغه جغرافي د انټرنیټي ترافیک لالاري تګ را تګ ونه کړي.
یعنی ځینې ویب پاڼې، ځینې اپلیکیشنونه بندولی شي، نه دا چې انتخاب پکې کولی شي. یعنی منظور دا ده بېله دې چې ټولو ته صدمه ورسیږي، بېله دې چې ټوله ویب پاڼې بندې شي.
دقیقا، ځکه هر انټرنیټي پلیټ فارم خپل ځانګړی انټرنیټي آدرس لري چې هغه ته IP وایي، او یا هم ډومین نیم یا DNS دا هغوی کولی شي چې بلاک کړي. د مثال په توګه د فیسبوک د پاره ځانګړی IP آدرس موجود دی چې هغه د انټرنیټ پروتوکول آدرس ورته وایي. دغه انټرنیټي خدمات ورکونکي شرکتونه کولی شي چې د فیسبوک DNS بند کړي تر څو د دې د انټرنیټي ترافیک څخه تګ او راتګ منع شي.
نو بیا د فیسبوک مثلا خلک وایي چې د فیسبوک تصویرونه نشي لیدلی، ویډیو یې نشي لیدلی، لیکن متن بیا هم کتلی شي. یعنی په متن زور نه دی رسیدلی او که څنګه؟
ځینې شرکتونه چې ISP شرکتونه دي، بیا هم دوی ته زه اشاره کوم، دوی نشي کولی چې په مکمله توګه بندیز ولګوي، ځکه د انټرنیټي ترافیک د ډیرو مختلفو لارو څخه چې د انټرنیټ دروازې ورته وایي، انټرنیټ ګیټ ویز ورته وایي، د هغوی د لارې بیا هم کولی شي چې بعضي انټرنیټي شبکې هلته لاسرسی پیدا کړي او دا کم بندیزونه چې لګېدلي په مکمله توګه بند نشي کړلی.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. بومیا صاحب، د ټولنیزو شبکو په اهمیت تاسې خبرې وکړې. دولتونه فکر نه کوي چې له دغو شبکو د ځان په ګټه هم ډېر استفاده کولی شي؟ که یو دولت یا یوه اداره غواړي چې بندي کړي، نو له دغه ګټې هم ځان بې برخې کوي که څنګه؟
زه فکر کوم چې دې ته به استخباراتي شبکې او همدار سرچینګ ټانک مراکز ناسي او دا به بیلانس کوي چې د دغه شبکې ارزه یا د دغه مارکیټ ارزه په بازار کې ګټه دغه دوی زیاته ده او کې تاوان ورته زیات ده. تر کومه حده چې لیدل کېږي، یو ډول تقریبا به حدود و آزادی و په دغه ټولنیزو شبکو کې، نو دوی د دې لپاره چې دغه شی دو کوم کاندي او هغه سانسور کې وضع کړلی شي، فلټر یې کړلی شي، دوی دا ښه ګڼلی ده تر څو خپل هم ځینې تاوانونه وګالي تر څو غټې ګټې ترلاسه راوړي. لکه څنګه چې دوستان ورته اشاره وکړله، دا محدودې نه بندوي. ښایي په یوه سیمه کې هغه جغرافیا به معلومه یې زه دا حبس و هم فرضي همې د دقیق معلومات نه لرم چې دوی به ځینی آی پی ګانو ته فرصت ورکوي او ځینی نوعی به فلټر کوي. کرا کرا دا فلټر ته یې غورځوي چې ځینی ادبیات، ځینی ویډیوګانې، ځینی د محتویات چې د دوی په نفع نه دي، هغه ښایي لا هم فلټر ته ورکړل شي او سانسور ته ورکړل شي، متوقی شان به آزاد وي. د افغانستان جامعه که لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ډېره د فیسبوک علاقمنده ټولنه ده، تر دې چې تلګرام و انستاګرام و سنپچت و داشتن که معمولی او فشار هم تر دیر حد سیده پا فیسبوک بانده دیر ده. نو دغه کار یا دغه گتی و تاوان دی بیلانس پا نتیجه که دوی دغه اقدام کرده و دغه هم الگو برداری سویده. داسه نده سی بی الگو برداری دا کار سوی پا ایران که تا چی او گوری تی انستاگرام فلتر ده، اوی فیسبوک دید نکاره بی. کله کله پا پاکستان که ده پاکتونفوا که فیسبوک و داشن فلتر دی، تیک تاک فلتر ده،
یا یوتیوب دیر وقت بند والته. بله،
پچین که فیسبوک ممنوع ده، پا منزنی آسیا که فیسبوک ممنوع ده، اوی غوالی سی داخلی یا ملی اپلیکیشنون لا ډیر تر کنټرول لاندې وي، لغه نه استفاده وکړي. خای افغانستان ته هم دا هم د وړتیا له لحاظ چې د حاکم نظام په باندې حاکم چیز تسلط ولري، او هم داسې دغه د دغو هیوادو داخلي اپلیکیشنونو د بازارموندنې لپاره هم دغسې یو تفاهم سره سوی تر څو دغه سانسور کاندي نور اپلیکیشنونه د داخلي کاربورد یا د داخلي مصرف لپاره را انتقال.
لیکن بومیا صاحب، فکر نه کوم چې طالبان د داسې څه ولري چې هغه د فیسبوک ځای ونیسي یا د نورو ټولنیزو شبکو ځای ونیسي. طالبان ظاهرا وایي چې د منکراتو د مخنیوي لپاره شاید هم په دې ټولنیزو شبکو کې لوڅ عکسونه هم کله وي، دا ډول شیان هم خپرېږي، نو ځینې وایي چې دوی ته دا شیان د منلو نه دي، او بیا ځینې نور وایي چې تر دې زیات د خلکو د خلو پټول دي چې تاسې مرته اشاره وکړه، یا د سیاسي نیوکو مخنیوی دی. په دې دواړو کې کومه اندېښنه فکر کوي چې د دوی لپاره ډېره زیاته ده؟
زه فکر کوم چې افغانستان افغانی ټولنه یو اخلاقي ټولنه ده که نارینه دي که ښځینه دي، دغه ځینې مسائل ډېر کلک با پخپله هغه یو 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 سره کرخه ده هر کارون کی ته هر افغان ته چې دوی دی دغه اخلاقی و مفاسد و لپاره لدین کار واخلي. تر ډیره حده سیاسي مسایل یا سیاسي اعتراضات یا سیاسي نیوکې یا دولت نه د بدو انګیرنو پوستونه و د محتویات خپرېدله. دوی دا بانه و گرزول او دی وقت موسیمی لیست طالبان دا سیوشای نلیدی پراتل شکر سی طالبان دا سیوشای نلیدی خو دوی بحث و که تیلش چین اپلیکیشن استفاده و که غوط دی و تجارت پا نتیجه که زمینه مساعده که دا خود سوشل میڈیا یا دی دا و پلاتفورمونو تقریبا نریوال بازار دا نریوال و روابط تو په ساته باندې بس کی تاسو د ټیک ټاک او د پسر باندې د امریکا او د چین د اوبت ولیدل څنګه شول. یعنی دا ډیر اغیزمن هم بل تجارتی لحاظ تمامیدل چې او هم استخباراتي او معلوماتي لحاظ بنان کېدل چې چین کېدل چې ایران یا کېدل چې روسیه ځینې اپلیکیشنونه انتقال کاندي چې دغه تجارت بڼه ولري. او دغه تر څنګ تقدیر ساده طالبان فیسبوک او ټولنیز رسنۍ د دې لپاره کنټرولوي تر څو هغه د رسا چیغو نارو چې د دوی په ضد باندې په سوشل میډیا کې پورته کېدی له کور دننه او له کور نه د باندې د هغه ترافیک محدود او بالاخره بند کاندي او زنده یې کاندي.
بله ډیره مننه مهری صاحب. لکه څنګه چې فیسبوک ځینې شیان منع کړي دي، مثلا که تاسو طالبان ولیکئ ممکن ستاسو پوست فورا سانسور شي. آیا طالبانو په خپله دا کار نه شوی کولی چې ځینې کلمې کلیدي کلمې سانسور کړي وای چې کله راځي هغه سایت یا هغه مطلب یا هغه پوست خلکو ته نه ښکاری شي؟
مننه سروان صاحب. دا یوازې د کم پلاتفورم چې غواړي طالبان یا اوسنی حکومت هغوی باندې بندیز ولګوي، لکه کومې کلمې یا کم ځانګړي شیان چې هغوی نه غواړي چې د په یوه ویبپاڼه یا په یو پلاتفورم کې وي، کولی شي چې د هغه پلاتفورم څخه اجازه واخلي یا د هغوی پلاتفورم تر څخه غوښتنه وکړي چې موږ ستاسو په پلاتفورم کې دغه ځانګړي شیان یا دغه مشخص شیان موږ نه غواړو چې د افغانستان د انټرنیټي شبکو کې موجود وي. د دغه لارې کولای شي، خو زما په نظر دا یو ډیر ناممکن کار دی، ځکه یو د فیسبوک اداره نه غواړي چې هغه خپل کم قوانین چې د فیسبوک د لپاره ټاکلي او د مشخص شي د لپاره هغه تغییر او تبدیل کړي.
ډېره مننه. سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو. تحصیل آزادي رادیو د آزادۍ په څپو کې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمېر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبری که زموږ میلمانه دی، د جلا وطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا، د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیوریټي متخصص احمد شاه مهری. بومیا صاحب، مخکې تاسو په دې خبره وکړه چې له ټولنیزو شبکو څخه مثبت استفاده هم کولی شي حکومتونه، لیکن تاسو ویل چې شاید د طالبانو لپاره د دغو شبکو هغه منفی اړخ د دوی لپاره یا پله ډېره درنه وه، نو ځکه یې غوره وبلله چې دا شبکې بندې کړي. لیکن فکر نه کوئ چې دوی اوس خو دا درې څلور شبکې بندې کړي دي، ځای به ځینې نورې داسې آزادې شبکې ونیسي؟ داسې شبکې کومې کېدای شي؟
د اوس لپاره فکر کوم په دغه محدود کرا کرا زف دغه یو اساس د کی خود څورم زمخ کې طالبانو ټول انټرنیټ په ټول افغانستان کې حتی ټلیفوني مکالمات هم بشپړ توګه باندې بند کړل. دا د هغه تست مرحله و بل اخر په دغه شبکو کې په دغه اپلیکیشن باندې بندیز ولګو. فکر کوم چې هر هغه اپلیکیشن چې روسي د دوی په وزبل او طالبان په دې باندې پوسی چې دغه اپلیکیشن ترافیک ډیر څه هغه به تر نظارت لاندې نیسي او بیا به هم ویني چې که چیرې د دوی د منافعو د دوی د پالیسیو سیاستونو اهدافو سره په ټکر کې و هغه به پرته له شک نه بندوي. په دې کې شک نشته چې کرا کرا به دغه مسایل ټیک ټاک ته هم ځي، ښایي دغه مسایل یوټیوب چینلونو ته هم لاړ شي. او د موږ د طالبانو د سیاستونو په سنوات باندې که وغږیږو، دوی په ګڼو ولایتونو کې د زیرو شیانو تصاویر ممنوع کړي دي چې حتی په ټلویزیونونو کې به هم نه خپرېږي. که دا بانا هلته موږ سمپل ګیري کوو، نو د زیرو تصاویر خپرېدل یا د انسانانو تصاویر په ټلویزیونونو کې خپرېدل کوم اخلاقی مفاسد دي؟ د کومو احکامو په رڼا کې هغه بند شوي دي؟ نو بیا کېدلی شي چې دغه فرضیه دلته هم راولو چې دا د اخلاقي مفاسدو مسله نه ده، دا د محدودو حلقاتو تصمیم گیری، حلقاتو هغه تصمیم او فیصله ده چې یو ډول غواړي معلومات او اطلاعات د حاکم نظام ملکیت و ګرځوي. کوم ډول چې غواړي خلکو ته ورسوي هغه به رسوي، کوم شیان او کوم شیان چې نه غواړي چې خلک ترې ناخبر شي هغه به خلک همداسې ناخبر واوسي. تاسې وګورئ په چین کې هم دغسې یو وضعیت ده، په روسیه کې هم دغسې یو وضعیت ده، په ایران کې دغسې وضعیت ده، په منځنۍ آسیا هېوادونو کې دغسې یو وضعیت ده چې حکومتونه معلومات محبوسوي تر څو انسانان منحیث متحرک واحدونو پرته له د معلوماتو نه دوی مدیریت کړلی شي. که چیرې اطلاعات او معلومات اوپن واوسي، آزاد واوسي، هر سړی ترېن ورته لاسرسی ولري، نو خلک کولی شي چې په خپله انفرادي تصمیم ګیري هم د اهدافو لپاره وکړي. در غیر زوبو حکومتونه ورته وایي چې اطلاعات دغه شی دي، بل شی نسته، معلومات دغه شی دي او تاسې هم پرې باندې باور وکوئ او پرته له دغو معلوماتو چې موږ یې درکوو هیڅ شی نور نسته.
بله.
نو د یوې ټولنې د مدیریت کولو، د ذهنیتونو د مدیریت کولو او رهبري کولو لپاره د مستبدو یا دیکتاتور نظامونو یوازینۍ وسیله همدغه ده چې دوی د خپلو مدیریت شده اطلاعاتو په اساس باندې مدیریت، رهبری او دایرکشن کنند.
بله، ډېره مننه مهری صاحب. ځینې خلک د وی پی این یادونه کوي چې له دې طریقه دوی کولی شي چې همدغه ټولې هغه شبکې چې طالبانو پرې بندیز لګولی دی وګوري یا ډېر ویبپاڼې دوی ګوري. وی پی این څه دی او په څه شکل سره دا کار کوي؟
بله فروان صاحب، دا امکان لري چې بعضې ویب سایټونه، پلاتفورمونه یا اپلیکیشنونه د وی پی این له لارې ورته لاسرسی وسي او کار وکړي. وی پی این چې دی، دا یو د انټرنیټ په نړۍ کې یو ځانګړی ځای لري چې کولی شي د انټرنیټ هغه ترافیک چې په یو مشخص ځای کې کار کوي او هغه سانسور کړي او د بلې لارې هغه ته لاسرسی وکړي. د مثال په توګه په اوسنۍ حالت کې که چیرې په افغانستان کې خلک بعضی وی پی این سرورونه کاروي یا د وی پی این اپلیکیشنونه یا هم بعضی ویب پاڼې دي چې خپل ځان ته وی پی این لري، هغه که کاروي د دې د انټرنیټ لاسرسی د افغانستان د اوسنی آی ایس پی د انټرنیټ خدماتو له لارې نه دی. د دې د انټرنیټ ترافیک د نږدې ترین هیواد څخه چې د وی پی این کولای شي د هغه سرور سره اړیکه ونیسي کولای شي چې استعمال کړي. نو وی پی این ډیر په ساده ډول انټرنیټي ټرافیک فلتر کوي، تصفیه کوي او یو بل لاره پیدا کوي چې د نړیوال انټرنیټي شبکې سره ځان وصل کړي.
نو لدی استبا هر څوک هم دا وی پی این انسټالوي، ډاونلوډ دی، به په خپل وسایلو کې ځینې وای چې ممکن انټرنیټ یې هغه سي نوي ک څه دلیل ده چې ولې ټول خلک دا کار نه کوي؟
وی پی این په مومي ډول د وی پی این ډاونلوډ کول یا د وی پی این استعمال کچیر په لوړه کچه استعمال سي هغه به لګښت ولري، یعنی خلک باید هغه ته میاشتنی پیسې ورکړي، پیمنت ورته وکړي چې د وی پی این څخه په مکمل ډول استفاده وکړي.
او حتی وړیا هم شته، مفت هم شته.
بله، و هغه وی پی این چې په پیسو دي یا خلک غواړي هغوی ته پیسې ورکړي، د هغوی وی پی این د انټرنیټ سرعت نسبت د وړیا وی پی این سره فرق کوي. نو که چیرې څوک په وړیا ډول وی پی این کاروي یا بعضې اپلیکیشن دي چې وی پی این خدمات وړاندې کوي، نو امکان لري چې د هغوی انټرنیټ سرعت یو څه کم وي، یعنی هغه د انټرنیټ په سرعت باندې تاثیر کوي، ځکه ډېر په سختۍ سره ځان د نړیوالې انټرنیټي شبکې سرورونو ته ځان رسوي. او د دې تر څنګ بعضې پلیټفارمونه شته چې کولی شي خلک هغه استعمال کړي، چې په لکه لانټرن یو اپلیکیشن دی چې په وړیا توګه خلک کولی شي د دې څخه استفاده وکړي، او هر هغه ویب سایټ، پلیټفارم یا سوشل میډیا چې دی وړي ورته لاسرسی ولري په وړیا توګه.
یعنی دا لانټرن سیتاسي یاد کو دا هر څوک کولی شي په خپل موبایل یا کمپیوټر کې ډاونلوډ کړي او دغه په وسیله هغه ویب پاڼې یا هغه هر شی چې د ټولنیزې شبکې د کار شي هغه وګوري.
بله، دا یو اپلیکیشن دی چې دی کولی شي په د انډراید ټلیفونونو لري یا هم د آی او ایس یا د اپل په اپ ستور کې ډاونلوډ کړي او خپل په ټلیفون کې انسټال کړي، او د دې کله چې د فعالې کړي دا نو د وی پی این د فعالې دوه وروسته دی کولای شي چې هر ویب سایټ یا ویب پاڼې ته لاسرسی پیدا کړي. او د دې ترڅنګ یو بل پلیټ فارم دی په نامه د تور براوزر، چې تور براوزر خپل یو ویب پاڼه ده لکه ګوګل یا سفاری یا ګوګل کروم، د کولای شي چې دغه هم استعمال کړي چې تور براوزر خپل داسې جوړ شوی دی چې هغه د وی پی این انسټالیشن مخکې په هغه براوزر کې شته. یعنی هر څوک چې د تور براوزر څخه کار اخلي هغه ضرورت نه لري چې په جلا توګه وی پی این ورته انسټال کړي او یا وی پی این ډاونلوډ کړي. نو دغه دوه لارې دي، که څه هم وی پی این نه بیخي ډیر دي، او زما په نظر دغه دوه هم بی لګښت دي، پیسې نه غواړي، او هم ډیر په اسانۍ سره کولای شي چې ډاونلوډ او انسټال شي او خلک کولای شي چې استفاده ځینې وکړي.
بله، سب تاسو وایئ چې دا وړیا دي او اسانه دي، دا براوزرونه په نړۍ کې عام دي او کنه یوازې په غوځونه کې چې هلته بندیزونه دي هلته خلک له دې نه استفاده کوي؟
دا دواړه پنړی کې عام دي، خو د تور براوزر ډیره وخت هغه څوک استعمالوي لکه خبریالان یا بعض ځای کې مهم کانفرنسونه چې وي یا کوم مهمه جلسې یا کوم مهم جغرافیایي موقعیت چې وي چې خلک نه غواړي خپل د موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس په انټرنیټ کې شیر کړي. یعنی هر څوک یو شي پسې پلټنه کوي په ګوګل یا انټرنیټ کې، نو د هغه ډیوایس، د هغه موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس هلته ثبتېږي. نو ډیری خلک چې بیا په داسې مهمو حالاتو کې وي، یا مثلا نه غواړي چې هغه خپل د تلیفون یا د کمپیوټر آی پی اډرس د انټرنیټ سره شریک کړي، نو هغوی بیا د دغه پلیټ فارمونو څخه استفاده کوي چې دوی خپل په اتوماتیک ډول یو مصنوعي آی پی اډرس جوړوي. یعنی هغه ستاد اصلي تلیفون یا کمپیوټر آی پی اډرس سانسور کوي او پر ځای یو مصنوعي آی پی اډرس جوړوي چې دا غو طریقه د انټرنیټ سره وصلېږي.
بله، ډېر زیاته مننه کور ودان. بومیا صاحب، د داخل د افغانستان کې چې دغه شبکې بندې دي، فکر کوئ د خبریالانو د رسنیو کارې څومره ګرانه کړی دی؟ ډېری رسنۍ کله په فیسبوک کې یو شی وویني، یو خبر اول وویني، مثلا خدای مکړی یو ځای چاودنه کیږي، فورا دغه ځای یو څوک چې تیریږي هغه په فیسبوک کې دا خبر خپروي، وروسته رسنۍ په هغه باره کې تحقیق کوي، پلټنه کوي او موضوع ورته معلومیږي چې دا پیښه شوې ده او کنه ده شوې. په دې برخه کې څومره خبریالان او رسنیو ته مشکلات پیښیږي؟ سرون
څه خبریالان او رسنیو خو سره سره چا خبره خانه خراب بده، مخکې له دینه چې اپلیکیشنونه سانسور هم شي، کوم فکر کړو د معلومات دوغونه محدود وو چې کله به یو پیښه یو حادثه وسوله، نو هلته به د خبریالانو د رسنیو ورود ممنوع وه. بیا به کله چې حادثې یا نکی نکانه به طول پاک کسولی، حکومتی چارواکو به خپل کوم دول معلومات زرو و همه دول پیل خلکو لرسنه سر شریکه ولد. او سه در قصر آمن سواله به رسنه و هم یا وزینه لارسی دوی که ولی سوله منابع و تلاس رتای پیدا کندی، یا هم دیوی حادثی پی ارتباط منده اطلاع پیدا کنی دی تحقیب و تحقیق لپاره دغه لارې مو وتړله. او دغه تر څنګ رسنه کولی سولی چې د دغو اپلیکیشنونو له طریقه ځینې محتویات خپاره کاندي، یا نرم ریپورټونه یا ځینې تحقیقي ریپورټونه په د سکریپ په شکل کې، د ویډیو په شکل کې. دا په یو آغاز وی زه فکر کوم، خدای مکړه د نورو ټولو اپلیکیشنونو لپاره تر څو څنګه دغه اپلیکیشنونو مدیریت لاندې راولي ډېره بده اغېزه به ولري د رسنیو په وضعیت باندې، د رسنیو د کار کولو په څرنګوالي او د کار په ډول باندې، او محدودیتونه به بالخصوص دغه عامه ژورنالیزم تر ټولو لومړی د قربانی وي.
یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه، چې هغه داره چې ځینې وایي چې د ټولنیزو شبکو بندېدو له کبله به اوازې ډیر خبري شي، په ټولنه کې چې مالته د بیان ازادي نه وي عموماً اوازې ډیر وي، نو دغه اوازې فکر نه کوي چې په خپل دوی په تاوان ده، او بیا به خلک په هر اوازه باور کوي. ټولنیزو شبکو اوازې فورا افشا کولی چې څه شی حقیقت دی، څه اوازه ده. صحیح ده چې په هلته هم اوازې ډیر خپري دي، ډیر دروغ خپرېدل، لیکن ډیر ژر هم افشا کېدل.
معمولاً یو خلاص ټولنه کې انقلاب د اطلاعات او معلومات رامنځته کیږي، او په یو تړلې ټولنه کې د هغه انقلاب د شایو او د ګنګوسو رامنځته کیږي. دا خلک په خپل دغه تشتت فکری د خلکو یا فکری هغه ګډوډي چې رامنځته کیږي د اطلاعاتو د نه موجودیت یا د شایعاتو د انقلاب په نتیجه کې، د شایعاتو د انفجار په نتیجه کې رامنځته کیږي. موږ او تاسو یو استعلا درلودل په پخواني زاړه کابل کې، که مو په یاد وي، د سرچوک خبرې سرچوک چیا پا بود کنه، هلته یوازینی مرجع د تبادلې د شایعاتو همدغه چوک وه، ځکه نور خو حکومتونو اطلاعات عامه ملکیت نه ګڼه او نه هم آزاد رسنه وی نه سوشل میډیا و یوازې هغه دولتي چینلونه او ذرایع به وو چې خلکو ته به معلومات ترنه رسیدل. یوازینی بدیل د رسمي اطلاعاتو هغه سرچه و حداقل هلته به ګنګوسي او شایع سره تبادله کېدل او هغه به نو د یوه ذره به اطلاعات و معلوماتو نور به ټوناژ د شایعاتو پکې زیات و. دغه پخپله شایعات زه فکر کوم چې سره له دې چې په لنډمهال کې به ګټور وي، اما په اوږدمهال کې د یوې ټولنې لپاره د یوې ساختان لپاره ډېر موضوع نه تمامېدلی شي. تېر دا دوه درې هفتې موږ تاسې د عجیبې ټولې رسنۍ حتی او ټول افغاني ټولنه د شایعاتو ښکار شوې وه. هله امریکایان راغلل بګرام کې کس سوله هله نه دي راغلي، هله راغلل هله نه دي راغلي، پر اوس دغه معلوم است. یعنی خلکو ته یو دماغي سرپګای یا یو فکري هغه د مرضي را چول چې دغه خبر تر کومه حده رښتیا ده تر کومه حده دروغ ده. ډېر داسې زموږ کارشناسانو البته سیاسي کرکټرونه د دغه شایع کار سول او هغه شخصیتي قرباني دي کې ورکړه. نو دغه شایع کې د ټولنې لپاره هم یو عدم معلوماتي بحران رامنځته کولی شي د نظامونو لپاره، ولی ګټه د نظامونو کې دغه یې چې بالاخره خلک به هر څه ته د شک په سترګې ګوري، د شایع په سترګې ګوري او د شایع چتر ته خپور وي، خلک په هیڅ باندې باور نه کوي. دو کوم نظامونه یا د دیکتاتور نظامونه لمدغه بی باوری لفظان هم پخپل نفع بانده گرت پورته کولیسی.
بله دیر زیاده منانه بومی اصب مهری سب که پا اقتصادی تاوانونه هم خبری وکو لطولنیز و شبکو چخه زین خلق گرت وات هم کوی، مثلا زین با خپل تجارتی محصولات لانوی، زین با فکر کومه چه پا دغه ټولنیزو شبکو کې یو شی وړاندې کوي، یو ښه ویډیو جوړوي یا په یو موضوع ښې خبرې کوي، هغه ډېر فالوورز پیدا کوي او په یو شکل سره پیسې ترلاسه کوي. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا ګټه وټه به څومره وي او افغانان به هم په دې کې برخه لري که نه لري چې اوس پېښه شاید له لاسه ورکړي وي.
بله دقیقا سران صاحب، د ټولنیزو شبکو اقتصادی زیان از ما په نظر ډیر دی، خصوصا اوسنی ځوانان چې ټولنیز شبکې د مختلفو اهدافو لپاره کاروي او د ټولنې د پرمختګ لپاره، د ځوانانو د پرمختګ لپاره، او یا هم د مختلفو خلاقیتونو چې دی لري او په ټولنیزو شبکو کې نشر کوي او خلکو او یا نړۍ ته وړاندې کوي. او همدار یعنی په افغانستان کې زرګونه ځوانان دي لکه فیسبوک، انستاګرام، ټیک ټاک لري د خپل آنلاین کاروبار، مارکیټینګ او ډېر نورې لارې دي چې د دې حتی میاشتنی یا کلنی عاید ورته برابروي. نو د دغه بندیز پر راتګ سره زما په نظر ډېر اقتصادي زیان به ورسېږي هغه ځوانان چې د دغه لارې ځان ته یو عاید درلودي، او حتی بغیر د دغه نه بعضي کوچني سوداګران چې دي، یا مثلا فریلانس کارکونکي بعضي چې وي د سوشل میډیا د لارې خپل کارونه مخته وړل، یا د انستاګرام د لارې یا د فیسبوک د لارې ځینې فریلانس کارکونکي ستاسو په افغانستان کې سوسن ځوانان چې دوی د دغه د لارې کول استیزان ته یو عایداتي منبع وه د هغوی دپاره. نو د هغوی دپاره دغه یو غټه سردردي ده زما په نظر. او بل په ټوله کې زما په نظر نه یوازې په ځوانان او د سوشل میډیا په کارکونکي، په ټول هیواد دا یو منفي اغیزه کېدلی شي چې وی د اقتصادي د نظره ځکه نړۍ د سوشل میډیا څخه منع کول، افغانستان د سوشل میډیا څخه منع کول او د نړۍ نړۍ سره د غوې اړیکه بندول زما په نظر یو ټولنیز او یو غټ اقتصادي زیان دی.
بله ډیر مننه، سلامت اوسې کور ودان. یو اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم محترم نسبت فروان صاحب، سلامونه مې کې اله و منې تاسو
سلامت اوسې. سلامت اوسې، مهرباني کوئ زرمالوال صاحب.
بله مهرباني کوئ دی ودان دا موضوع سره دا باندې خو بیا هم موږ سره نظر ورکو، خو هغه علایده موضوع ده، علایده موضوع ده. د انټرنیټ بندول چې اسمه سروان سره ما خل باندې دا ډیر غټ اثر پاتې ټولنه باندې، ځکه نن سبا خو دا ټولنیز رسنۍ چې دي هم د انټرنیټ لاره نه، یعنی د چا په اصطلاح وبدل شوي دي، یو بل سره وصل دي. لکه څنګه چې ملمانو مخکې اشاره وکړه، مثلا تجارتي معاملې دي یا مثلا کاروبار ده، له دې علاوه یعنی د سیدې چې چې خپل خپلوان چې په بهرنیو هیوادونو کې یا بل دی دی غوسره، یعنی هر وخت غږېدل، هر وخت رابطه کول، یعنی دا ډېر ضرور و. یعنی اوس خو داسې ټولنیز رسنۍ الحمدلله زموږ په مختګ کړی د مخکې به ګوره دي، یعنی ډېر لرې به نه ځي، لیکونه به ودي، لیکونه له لارې به رابطې وي، دا به دغه سیاستي پیټي به وي. اوس دا یو بل سره ویني، یعنی دومره اسانتیاوې جوړې دي. خو زما په فکر او نظر عصمت سروان د دغه بندي سده دغه په ټولنه باندې او بلکې په هیواد په سطح باندې به ډېر یو ژور اثر واچوي. نو زه غواړم چې مېلمانو نوم یو پوښتنه وکړم که وخت راته راکړي.
مهرباني کوئ.
نو پوښتنه زما دا ده، د مېلمانو سروان صاحب چې که چېرته دغسې دوام ولري دغه د انټرنیټ بندېده، نو دغه به د هیواد زموږ د ګران هیواد به له نورو هیوادونو سره پر صدر سه، یا مثلا تجارتي معاملې یا سوداګریز ټولنیز یا د صحت په پوهې روغتیا په باره کې مثلا د چا کومو هیوادونو سره اړیکې کولې، دا به په دغه باندې به څومره بد اغېزه وکړي، یعنی څومره ناوړه عواقب به ولري. دغه د ما یوه پوښتنه وه، نور د وخت
ډېره مننه. سلامت اوسې زرمالوال صاحب کور ودان. انجینر صاحب مهری، که دوی ته تاسې ځواب ورکړي، د افغانستان مخې ته دې ستاسو ځواب است، د افغانستان په اړه د وروسته پاتې توپ په اړه یوه دا خبره ډېره مشهوره وه، وایي افغانستان یو غرنی هیواد دی چې خلک یې له یو بل نه فاصلې لري، ارتباطات کم دي، د دې البته د بخوا زمانه څخه دا خبره کیږي، بل افغانستان منزوي ده له نوري نړۍ، ارتباطات ورسره کم دي، او د غیر وروسته پاتې توپ یو دلیل دی. اوس چې د ټکنالوژي پرمختګ وکړ، د ټولنیز شبکې راغله، انټرنیټ راغله، خلکو له ټول دنیا سره ارتباط پیدا کو، د نورو تجربې ولیدلې، لمس کړې، یعنی په دې شکل سره په خو به یو نیم څوک تو خارج ته درس پیوي او خبرغه دغه ځای تجربه به راوړي. لیکن اوس له هرې تجربه څخه د فیسبوک او ټیک ټاک او نورو لاري خبري شي، او د دې اوریدونکو خبرې هم تقریبا دغه مسلې ته اشاره درلوده. مهرباني وکړئ تاسو ورته وایست. مننه
سروان صاحب،
دقیقاً
زما د اوریدونکو اشاره وکړه چې یعنی د ټولنیزو شبکو د لارې د خلکو اړیکې تر ټولو اسانه لار وه، او لاره دا چې یعنی خلک کولی شي د ټولنیزو شبکو د استعمال څخه وکولی شي خپل دوستان، ملګري، هر څوک چې په هیواد د باندې څخه یا حتی د هیواد دننه په مختلفو شارونو کې دی اړیکه ونیسي، او ډیره په اسانه په لږ وخت او په شتري کسره کولی شي اړیکه ولري. او د دې اړیدونکو د پښتنې په اساس چې اول چې په تاثیرات به ولري د نورې نړۍ سره، که چیرې په افغانستان کې د ټولنیز شبکو بندیز ولګېږي، تر ټولو مهمه تاثیر یا اغیزه به زما په نظر دا وي چې دا یو کولی شي د سیاسي نګار یو ډېر ډیپلوماتیک او مهم شی وګڼل شي، که چیرې نړۍ د ټول نړۍ د ټولنیزو شبکو څخه استعمال کوي او افغانستان یې نه کوي او یا په افغانستان کې بندیز لګیدلې وي. او بل دا د هیواد په نړیوال انځور باندې هم ډیر تاثیر کوي چې مثلا په یو هیواد کې د ټولنیزو شبکې بندې وي، ځکه نړۍ به دا یو ډول زما په نظر د انزوا او یا د بیان د ازادۍ په وړاندې لکه فشار وګڼي چې خلک نسی کولی خپل کم څه چې زړه غواړي او هغه په یو ټولنه کې قابل د قبول وي او ټوله نړۍ هغوی ته ارزښت ورکوي او یوازې په یو هیواد کې هغه ممکن نه وي. نو په نړیواله کچه ډیر منفي تاثیرات لري، خلک د نړۍ څخه محدود او هیوادوال یا افغانان د نړۍ څخه محدودول د ټولنیزو شبکو د لارې زما په نظر ډیر غټ منفي اغېز لري، خصوصا هغه څوک چې دغه ټولنیزو شبکو له لارې حتی په درس باندې اخته دي، یعنی کولی شي د درس وایي، نوي نوښتونه رامنځته کړي، د نړیوالو ټولنیزو شبکو کارکوونکو سره د دغه طریقې د اړیکه کې اوسي، د هغوی ایډیاوي د هغوی نظرونو ته وګوري او هغه تحولات او تغیرات دننه په افغانستان کې راولي، یعنی د ډیر پرمختګونو د رامنځته کېدو او د هغوی د منځ کېدو سبب ګرځي که چیرې ټولنیزې شبکې بندې شي او افغانستان د نړۍ څخه ټولنیزو شبکو کې موجود نه وي.
مهری صاحب سید چې د ټولنیزو شبکو وس چې تر د ستاسو خبري او د بومیا صاحب خبري او تر تاوانونو یې ګټ ډیر دي، لیکن تاوانونه هم ځینې لري چې ځینې البته ورته تاوان وای نه پژم چې تاسو هم ورته تاوان وای سی نه وای. مثلا ځینې وای چې ځوانان ډیر بوخت ساتلی دي او غي درس نه وای، خصوصا څوک چې زده کوونکي دي یا محصلین دي لا درس یې استلی دي، یا چا چې باید کار کړی وای د کار په ځای ټول ورځ موبایل مخ ته نیولی، یو ډول اعتیاد لري په روږدي شوی دي، بخي به دې طاقت نه کیږي او وخت ټول په دې ضایع کوي. په دې اړه څه وایست؟
سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ دقیقا دا یو د منفی اړخونو سره دی چې ډیری خلک ځوانان یا حتی د پاخه عمر خلک چې ډیر استعمال کړي او یا ډیر استعمال کړي وي، نو د هغه دپاره به ډیره ستونزمنه وي چې د دغه ټولنیزې شبکې څخه ځان لري کړي دی څه مدد دپاره، ځکه هغوی ټولنیزې شبکې د مختلفو دلایلو دپاره پکاروي. شاید د خبرونو څوک ډیری افغانان شاید د فیسبوک د نړۍ د حالاتو د څیړلو دپاره، څوک د دغه سې د یو سرګرمۍ دپاره پکاروي، څوک هغه خپل د یوازیتوب وخت هغه سوشل میډیا ته ورکوي، نو دغه شان تاثیر کوي چې انسان په مغز باندې تاثیر وکړي او لکه اعتیاد غوندې سي یا اډیکشن سي د دوی لپاره. او چې په ټوله نړۍ کې زما په نظر دی ته سوشل میډیا اډیکشن وایي، چې یو ازنه منفي تاثیر د سوشل میډیا دی چې په خلکو په ذهنو باندې کوي او یا هم په ټولنه او اکثر وخت په ځوانانو باندې شاید تاثیرات ډیر وي.
بله، په ځینو خلکو سره چې مې خبرې کړې دي وایي چې لکه چې فیسبوک او نورو ټولنیز شبکې راغلي دي، سواد زده شوی دی، لیک لوست زده شوی دی، املا یې بهتره شوې ده، خو ځینو نورو بیا دا ویلې دي چې وایي مخکې تر دې چې د ټولنیز شبکې راووزي مطالعه یې ډېره کوله، کتاب یې لوست، وسې کم لولي. په دې اړه څه وایست؟
دا هم زما په نظر تر ډیره حده رښتیا ده، ځکه ځینې خلک چې پخوا یې مطالعه یا لیک لوست کوي د فزیکل کتاب یا کتاب کاپي به ورسره او ټول ذهن او به د هغه کتاب سره و، او که د مطالعه په وخت کې د دې فکر بلې خواته نه تللی. نو اوس که چیرې څوک په تلیفون کې دا زما شخصي تجربه ده، که چیرې څوک په تلیفون کې غواړي یو کتاب مطالعه کړي یا یو لیکنه ولولي، زما په نظر د مزاحم کېدو لارې بیا ډېرې وي. یا به مثلا مسیج درته راسي، یا که چیرې څوک خسته شي شاید لاړ شي یو ویډیو وګوري، ریلس وګوري په انسټاګرام کې یا فیسبوک کې. نو دا د دې لپاره زه کولی شم ووایم چې هم ښه اغېزې لري هم منفي. ښه اغېزې به دا وي لکه تاسو چې څرګنده کړه چې ځینې خلکو پخوا لیک او لوست نه شوی کولی، اما د فیسبوک او د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره دی اوس کولی شي لیک او لوست وکړي. یعنی دغه ټولنیزه رسنۍ یا فیسبوک یا د موبایل استعمال زما په نظر دی تشویق کړي دي، او دې ته هغه انګیزه ورکړې ده چې د لوست وکړي، لیکنه وکړي او یا په یو څه باندې ځان پوه کړي. نو که چیرې پخوا د کتابونو مطالعه کول، نو زما په نظر د کتاب مطالعه انګیزه به یو څه سخته وي چې یو څوک ځان ته په وجود راوړي. اما که چیرې د یو ډیجیټلي ډیوایس یا تلیفون د لارې څوک یو څه غواړي مطالعه کړي، دا یو څه انګیزه ډیره ده او غواړي چې مثلا ډیر په اسانۍ سره ځان د لیک او لوست سره عادت کړي او لیک او لوست زده کړي.
په دې وروستیو شېبو کې یوه بله پوښتنه دام ده چې دغو ټولنیزو شبکو ډیر خلک چې یو د دنیا په یو سر کې دی بل په بل سر کې دی سره آشنا کړي دي، دوستان کړي دي، او بل دا ده چې د یو بل تجربو سره خبر کړي دي. مثلا یو نفر په برازیل کې، بل په افغانستان کې دی، یو په جاپان کې دی، بل په ایران کې دی، دوی له یو بل سره آشنا سوي دي، بل سوي دي، رابطې جوړ کړي دي. حتی د ځینو خو مې دا اوریدلې دي چې په دې شکل سره ځان ته د ژوند جوړه پیدا کړی ده، یو چا سره واده کړی دی بالاخره په دې شکل.
د فکر زما په نظر د ټولنیزو شبکو له برکته حتی اوس کله کولی شي چې بیخي د لیرې نړۍ خلکو سره اړیکه ولري، ځان ورسره معرفي کړي، د خپل کلتور یا فرهنګ یا استعدادونو یا نظرونو یا نورو خلاقیتونو په اړه بحث سره وکړي، چې تر ټولو مثبت او ډیر ښه شی دی په ټولنیزو شبکو کې. یا مثلا د مثال په توګه یو ځوان کولی شي له افغانستان د انټرنیټ له لارې یا د ټولنیزو شبکو له لارې یو امریکایي، ترکی، جاپانی یا هر بل هیواد زده کوونکي سره اړیکه پیدا کړي، ځان ورسره معرفي کړي او غواړي خپل د تحصیلاتو لپاره په هغه هیواد کې د هغه څخه معلومات وکړي، د معرفي کېدو وروسته هغه ملګری سیاحت کومک ورسره وکړي چې څنګه په تحصیلاتو کې. او همدارنګه لکه تاسو چې وویل چې ځینې خلک معرفي شوي دي چې حتی کورنۍ تشکیل کړي دي او ودونه کړي دي او ډېر د خوشحالي ژوند لري، چې دغه د ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا هغه کولی سو ښه ځای ورته وایي.
بله، ډېره سلامت اوسه انجینر صاحب احمد شاه مهدی، د کمپیوټر انجینر او د سایبر سکیورټی متخصص، همدارس د جلاوطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه لغړی ضیا بومیا څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. تلیرش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
گران افغانستان دے شیرین وطن میں ہری گنا دا پلار نیک می دا نشان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می کمزر میں نہ سبریگی پبل وطن کے مسافر یودا مزاندے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں میری گنا دا پلار نکم میں دا نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں لندن دی افغان لری دا وطن دی مسافر وطن تراش بیا وطن دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں میری گنا دا پلار نک میدان نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں بیر تلار شم پا وطن کے می جانان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں میری گنا دا پلار نکم می دا نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں ورا شجانا نا تا پسانو گل وحلے دے نرے کا غمونا نوے خال دے بل وحلے دے خلق بلو حلے دائیں کبھی نو تپ سانو بلو ہلے دے ورا شجانا نا تپ سانو بلو ہلے دے ارے کا غمونا نوے خال دے بلو ہلے دے نوے خال دے بلو ہلے دے
سالو نمخ کارکرا چه مسافر اشنا دی وکڑی او دی دنو نو تا پسالو بلو حلی دی وراش جانانا تا پسالو بلو حلی دی یری کا غمونا نو اے خال دی بلو حلی دی نو اے خال دی بلو حلی دی